درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیا مهربانه را په سپیشل نام السلام علیکم کی هیله میومنی ترنو زکونکو په هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چاري به مو ښه پرمخ سي. ترنو زکونکو د تاریخ مضمون دریم لوست تاسو ټول ته شرح خلاص پم په دې هیله چې په دې لوست کې هم را سره ملتیا وکي او د لوست سره مو ساتس څخه ګټه واخلي. د نن زکونکو نن مو درس ډیر مهم او دلچسپ درس دی چې تاریخي دوري او د تاریخ څخه وړاندې دوري دی. ستاسو په کتاب کې دریم لوست دی اومه او اتمه پاړه ده. په دې هیله چې په دې لوست کې هم را سره مل اوسي او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دویم لوست کورنۍ دنده به مو زده کړې وي تر څو تاسو وکولای شئ په دې لوست باندې په اسانۍ سره وپوهیږئ. ځکه مخکې مې هم یادونه کړې وه چې دغه ټول درسونه یو له بل سره تړلي دي. تاسې هڅه وکړئ چې د هر درس په پای کې چې کوم کورنۍ کار تاسو ته درکول کېږي هغه زده کړئ. نو دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې تاسې نوی درس په اسانۍ سره په هغه باندې وپوهیږئ او مفهوم ورڅخه واخلي. ستاسو سره مرسته کوي چې هغه درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي. نو په دې هیله چې کورنۍ دنده مو زده کړې وي راځو خپل درس پیلوو چې نن مو درس د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورې دي. په لومړني لوست کې موږ ویل چې تاریخ لیکونکي انساني ژوند په دوو لوی دورو باندې ویشي چې یو یې د تاریخ څخه مخکې دوره وه بلې هم تاریخي دوره وه. تر تاریخ وړاندې دوره او تاریخي دوره دغه دوه دورې موږ په تېر لوست کې ویلي وو. نن ورځې په تفسیر سره وایو چې هر درس یا هر دوره څه ډول دوره وه، د کوم وخت څخه پیلېږي او انسانانو څه ډول ژوند پکې درلود. د تاریخ څخه وړاندې دوره د انسان او بشري ټولنو د پیدایش څخه شروع کیږي او د لومړنیو مدنیتونو په ځانګړې توګه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو پورې رسیږي. یعنې دا دوره مخکې مو هم ویلي وه چې هغه مهال پیلېږي چې کله انسان او بشري ټولنه لومړی ځل لپاره هغه پیدا کیږي. یعنی د انسان او بشري ټولنې د پیدایش سره سم دغه دوره پیلېږي، دغه دوره شروع کیږي بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي. یعنی لیک، لوست، کتابت رامنځته کیږي. تر هغه وخته پورې تاریخ دا شیان نه و. یعنی تاریخ پوهان د هر څه نه و، ځکه هغه مهال لیک او لوست نه و، هغه مهال کتابت نه و. نو ځکه دا دوره د تاریخ څخه وړاندې دوره په نوم یادیږي چې په دې دوره کې تاریخ پوهان تاریخ او دا هر څه نه و. یعنی کله چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي، لیک او لوست یا کتابت رامنځته کیږي، نو په دې وخت کې تاریخي دوره پیلېږي. یعنی تاریخي دوره د لیک او کتابت څخه پیلېږي بیا تر د اوسه پورې دوام لري. یعنی کله چې لیک او لوست رامنځته شو په انساني ټولنه کې انسانان د مدنیت عصر ته داخل شول، نو په دې دوره کې تاریخ هم را پیدا کیږي او تاریخ پوهان هم. یعنی تاریخ او تاریخ پوهان په همدې دوره کې رامنځته کیږي. نو ځکه دا دوره د تاریخي دورې په نوم یادیږي چې د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر د اوسه پورې دغه دوره دوام لري. ځکه چې دا دوره یا اوس مهال چې دی د هم په یو عصري پیړۍ یا عصري ژوند کې دي انسانان مدنیت لیک او لوست ته هر څه ډېر پرمختللي دي. نو ځکه دا دوره د هغه مهال څخه پیلېږي او تر د اوسه پورې دوام لري. د دې ترڅنګ زرګونه او کلونه وخت نیسي د انسانانو په ژوند باندې، یا د انسانانو په ژوند باندې زرګونه کلونه تیر شوي دي د ځمکې پر مخ باندې چې دوی هغه ډېر ساده ژوند څخه راوتلي دي، د مدنیت عصر ته داخل شوي دي. یعنی زرګونه کلونه د انسان د ژوندانه څخه د ځمکې پر مخ باندې تیر شول چې انسان او بشري ټولنه د لیک او لوست یا کتابت هغه لومړنیو مدنیتونو ته ورسېدل. د انسان دغه اوږد عمر پېژندګلوي ته اړتیا لري. یعنی دا موږ باید وپېژنو چې دا دوره د څو کلونه چې تیر شوي دي، زرګونه کلونه چې تیر شوي دي، دغه عمر او همدارنګه دغه انساني ټولنه موږ باید وپېژنو چې څه ډول وه. دا یو خاص پېژندګلوي ته اړتیا لري. نو ځکه تاریخ پوهان د هغه دورې یا دغه عمر یا د هغه انساني ټولنې د پېژندلو په برخه کې زموږ سره مرسته کوي. نه تاریخ پوهان د هغه د پېژندګلوي پروسه نه کولی کې زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ هغه وپېژنو. یعنی هم د لرغون پوهان دي چې کولای شي د ژوندانه دغه اوږده دوره یا دغه اوږد پیر زموږ تر موږ پورې راورسوي او موږ هغه وپېژنو. تاریخ پوهانو دغه اوږده دوره په مختلفو دورو باندې ویشلې ده. یعنی کله چې انسانان او بشري ټولنه د لیک او کتابت لومړني مدنیتونو پورې ورسېدل، نو دغه دوره یو اوږده دوره ده. یعنی ډېر کلونه د ځمکې پر مخ باندې تیر شو، پر انسانانو باندې تیر شو تر څو دوی مدنیت عصر ته ورسېدل. نو دغه اوږده دوره تاریخ پوهان په مختلفو دورو باندې ویشلې دي. د انسان هغه ډېر پخوانی دوره یا ډېر پخوانی پیر، د ډبرې پیر یا د ډبرې دوره یا د سټون ایج نامه یادیږي او د دې د سن ایج نمبر کړی دی. ځکه په دغه محل کې انسانان چې و هغه خپل د ژوند په چاره کې د هغه شانو څخه دوی ګټه اخیستل، هغه ټول د ډبرې څخه جوړ و. یعنی انسانانو به د ډبرې څخه د جوړ شوو وسایلو څخه کار اخیسته، دوی به په غرونو او سمڅو کې اوسېدل. یعنی ډېر ساده ژوند دی، هر څه به د ډبرې څخه جوړ و. که د دوی مثلا لوښي وه یا د دوی کورونه وه، دا هر څه د ډبرو څخه جوړ وه. نو ځکه دغه دورې ته د سټون ایج نوم یا د ډبرې د دورې نوم ورکړی دی. چې دغه دوره یو ډېره اوږده دوره ده، زرګونه کلونه وخت نیسي. چې کله دا دوره پای ته رسیږي، په دغه دوره کې په انسانانو په غرو څنڅو کې اوسېدل. دوی به د څاروي له پوستکو څخه ځانته جامې جوړولې، د میوو په ټولولو او په ښکار باندې به بوخت وه. دوی به د ښکار د لارې یا د میوو د پوستکو د میوو د دونه د میوو د لارې د ځان لپاره خواړه برابرول. د حیواناتو د پوستکو څخه به د ځان لپاره کالي جوړول، چې دا هم هغه لومړنۍ دوره ده یا هغه پخوانۍ ډېر هغه لومړني حالاتو کې انسانان اوسېدل. نو دغه دوره د سټون ایج یا د ډبرې دوره. دوهمه دوره چې وه هغه د مفرغ یا برونز ایج دوره ده، چې دغه دوره د لومړي ځل لپاره انسانانو د خپل ژوندانه د چارو د مخبیولو لپاره د فلز څخه کار اخیستی. نو د لومړي ځل لپاره په دغه دوره کې انسانانو د فلز څخه کار واخیستی، چې د برونز فلز چې دی هغه د مس او قلعې ترکیب دی. یعنی د مس او قلعې څخه جوړ دی. هغه مهال انسانانو به د څاروي د روزلو په څنګ کې د نباتاتو په کرلو، د نیالګیو د کښېنولو او د میوه لرونکو ونو د روزلو سره به دوی هغه آشنایي درلوده. په دې دوره کې انسانانو په غرو او سمڅو کې نه اوسېدل. دوی به د خپل ژوند کولو لپاره یا د اوسېدو لپاره به یې دایمي ځایونه جوړول. او په دغه وخت کې صنعتي کارونه هم خاص ارزښت درلود. یعنې صنعت یا د صنعت دندې هم په خپله په دې دوره کې ډېر ارزښت درلود. درېیم عصر یا درېیمه دوره چې ده هغه د مفرغ دوره یا برونز ایج دوره ده. درېیمه دوره د اوسپنې دوره ده. په دې دوره کې انسانان د اوسپنې د شیانو څخه کار اخیستل. یعنې د اوسپنیز وسایل به دوی ډېر کارول، چې له اوسپنې څخه کار اخیستل یا د اوسپنې څخه ګټه اخیستل انسانان د مدنیت عصر ته رسوي. یعنی د دوی وسایل چې وه هغه به هغه که د کار وسایل وه، که زینتي آلات وه، که تفریحي او ذوقي شیان وه، دا به یې ټول د اوسپنې څخه جوړول. انساني ډلې یا انسانانو به د څاروي د ساتلو سره بېله د دې تر څنګ چې یعنې دوی څاروي ساتل، کرهنه، باغداری، د صنعت او داسې شیانو ته به هم دوی ارزښت ورکوه. یعنې په دې شیانو باندې به هم دوی بوخت و. د مالونو د بدلولو سوداګري هم په دوی کې رواج و. یعنې د مالونو بدلولو سوداګري هم خاص یا ځانګړې د دندې په توګه دوی منله، چې یوه ډله خلک یې په دې دندو باندې هم بوخت و. دا هم د درېیم عصر یا د اوسپنې عصر و. تاریخ پوهان تاریخي دورې په لومړنیو پیړیو، په منځنیو پیړیو، په نویو او معاصرو پیړیو په نومونو پیژندلې دي. یعنی تاریخ پوهان هم د لرغون پیژندونکو په څیر تاریخي دورې په لومړنۍ، منځنۍ، نوي او معاصرو پیړیو باندې پیژندلې دي او دغه نومونه یې ورکړي دي. لومړنۍ دوره چې ده هغه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو څخه، چې 3000 کاله پخوا تر میلاده زمانه ده، د هماغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر 1500 پورې رسیږي. یعنی دغه دوره چې کله لیک او کتابت منځته راغلي، نو د هماغه مهال څخه لومړنۍ پیړۍ شروع کیږي، چې دغه پیړۍ یعنی 3000 کاله پخوا تر میلاده پیل سوه بیا تر 1500 پورې رسیږي. منځنۍ پیړۍ چې ده هغه بیا د 1500 پیړۍ څخه شروع کیږي تر 1500 پورې رسیږي. یعنې کله چې لومړنۍ دوره پای ته رسیږي، یعنې 1500 کې چې کله دا دوره پای ته ورسېدل، په دوام سره منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. بیا دغه منځنۍ پیړۍ تر 1500 پورې رسیږي. په 1500 کال کې بیا نوې پیړۍ رامنځته کیږي. یعنې منځنۍ پیړۍ پای ته رسیږي، نوې پیړۍ رامنځته کیږي. یعنې د نوې پیړۍ پیل چې دی هغه 1500 دی، بیا تر 1800 پورې دا دوره رسیږي. ورپسې معاصره پیړۍ ده چې دا بیا د 1800 پیړۍ څخه، یعنی په دې مهال کې د فرانسې انقلاب هم و، د هغه مهال څخه پیلېږي بیا تر دا اوسه پورې دوام لري، چې موږ او تاسې هم په همدې معاصره پیړۍ کې اوسېږو. د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې د تاریخ دغه یعنی د تاریخي زمانو دغه ویش دي، دا یوازې یوه بېلګه ده چې تاریخ پوهان یې خپل ځان لپاره کاروي، تاریخ پوهان یې ډېر کاروي. په دغه ویش کې په زیات پیمانه اروپایي پیښې هم په پام کې نیول شوي دي او دغه هرې دورې ته یې د لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پیړۍ نومونه ورکړي. نو درونه زه کوم خدای وو موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ څخه وړاندې دوره او تاریخي دوره مو پیژندل چې مخکې مو هم په لومړنۍ لوست کې ویلي وو، په دریم لوست کې موږ په ډېر تفصیل سره وویله چې بیا کله چې د تاریخي دوره یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره پای ته رسیږي، انسانان د مدنیت عصر ته رسیږي، نو په دې دوره کې بیا دا ډېر کلونه وخت نیسي چې کله انسانان یا انساني ټولنه د لیک او کتابت هغه لومړني مدنیتونه ته رسیږي. چې کله دوی دغه مدنیتونه ته رسیږي یعنی ډېر وخت پر دې باندې تېرېږي، پر مځکې باندې ډېر وخت تېرېږي، زرګونه زرګونه کلونه وخت نیسي چې بیا دغه لرغونپوهانو د دغه دورې د پېژندلو لپاره یې زموږ سره مرسته کړې چې موږ دا وپېژنو او هرې دورې ته یې نوم ورکړی دی. هره دوره یعنې دغه مکمله دوره یې په څو مختلفو دورو باندې ویشلې وه چې موږ وویل یو یې د ډبرې دوره وه. د ډبرې په دوره کې انسانانو د ډبرو څخه کم شیان چې جوړ شوي وو له هغه وسایلو څخه بیا کار اخیستل. دوی په غرونو په دې ځایونو کې اوسېدل، یعنې هر څه به د ډبرو څخه جوړ وه. دوی هغه ډېر لومړنی او ساده حالاتو کې دی اوسېدل. په دویم عصر مو ویلې یا دوهمه دوره مو ویل چې هغه د برونز ایج دوره وه چې په دې دوره کې انسانان د فلز څخه کار اخیستي، یعنی ټول هغه وسایل چې وه هغه د فلز څخه جوړ شوي وي او دا لومړنی ځل و چې انسانانو د فلز څخه کار اخیستي. درېیمه دوره مو هم وویل چې د اوسپنې دوره وه، په دې دوره کې به انسانانو د اوسپنیزو وسایلو څخه کار اخیستل، هغه که تفریحي ځایونه وه، تفریحي او ذوقي شیان وه، مطلب که هغه د کار وسایل وه، که ته حالات وو، که هر څه ودی بده هغه بده اوسپنی څخه جوړ و چې هم هغه د اوسپنی کارول بیا انسانان د مدنیت عصر ته ورسول. چې په دې دوره کې موږ وینو انسانانو په صنعت، په سوداګری، په کرهنه، په باغداري، په دې دندو باندې باید دوی بوخت و. بیا مو دا هم وویل چې تاریخ پوهان د لرغون پېژندونکو په څیر باندې تاریخ په تاریخي دورې په لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پېړۍ باندې ویشلې ده، یا هر یوې ته دغه نمونه ورکړي دي. وموویل چې لومړنۍ پېړۍ د 3000 کاله پخوا تر میلاده پیلېږي، بیا تر 1500 پورې رسېږي. د لومړۍ پېړۍ په پای ته رسېدو سره منځنۍ پېړۍ، د منځنۍ پېړۍ په پای ته رسېدو سره نوې پېړۍ، او د نوې پېړۍ په پای ته رسېدو سره معاصره پېړۍ پیلېږي. چې د معاصرې پېړۍ د هغه لړۍ چې ده هغه تر دا اوسه پورې دوام لري، یعنی اوس هم موږ ټول انسانان چې یو اوس په یو معاصره پېړۍ کې اوسېږو، هڅه یو عصر ته رسېدلی دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې د ډبرې په دوره کې انسانانو د کار وسایل د کومو توکو څخه جوړول، دې پوښتنو ته به جواب پیدا کوي او زده کوي. به بل پښتنه دا چې فلز یا برونز څه شي دي؟ د اوسپنې د زمانه انسانان کوم دندې درلودې؟ نه، د اوسپنې په زمانه کې انسانان کوم وظایف یا کوم دندې درلودې؟ څه په کوم کارونو باندې دوی بوخت وو؟ او د دې ترڅنګ د تاریخي دورو نومونه به زده کوي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته ورسېدی. په دې هیله چې تر دې شی بورا سره مل اوسېدلې اوسئ. نو تاسو تر راتلونکي درس پورې په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چای
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه څښتن په سترنامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د روغتیا په هیله هیله د چیرو خو جوړ وسی او د ژوند چارې به مو شکر مخته درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست تاسو ټولو ته شرح لست وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخرینې شی ور سره ملتیا وکړي او دا ویل سوی موضوع څخه ګټه واخلي درنو زده کوونکو په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده به مو زده کړې وي او په دې لوست کې به هم د ځان سره کتابچه او قلم د ځان سره ولري تر څو وکولای شي هغه ډیر مهم ټکي د ځان سره یادداشت کړي او درس په ښه ډول سره زده کړي او مفهوم څخه واخلي. نو نن مو هم درس یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی چې د ژوند په ډیرو چارو کې به تاسو سره مرسته وکړي، خو که چیرې تاسو په دقت او لیوالتیا سره ورته غوږ ونیسئ، نوټ واخلئ او هڅه وکړئ چې په مفهوم باندې وپوهیږئ. نن مو درس څلورم لوست دی چې تاسو په کتاب کې نهمه او لسمه پاڼه ده او موضوع هم په تاریخ کې د نیټو بدلون دی. نن به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې په تاریخ کې څو ډوله نیټې موږ لرو یا څنګه کولای شو هغه نیټې بدلې کړو. موږ په افغانستان کې څو ډوله نیټې لرو، نیټې کلیزې د څه لپاره دي، ولې مهم دي، پر دې موضوع به بحث وکړو. بل دا چې څنګه کولای شو دغه نیټې او کلیزې یو بل ته سره بدل کړو. موږ زیاتره وخت په د ژوند په خپلو چارو یا ورځنیو چارو کې د داسې موضوعات سره ډیر مخ کیږو چې غواړو مثلا خپل کلونه د یو د یوې نیټې څخه بل نیټې ته بدل کړو یا خپل د زیږیدو کال بدل کړو. نو نن مو هم موضوع همدا ده چې تاسو به د دې درس په تر پایه پورې په دې باندې وپوهیږئ چې په افغانستان کې موږ څو ډوله نیټې لرو، نیټه څه ده، تاریخ څه دی، ولې زموږ سره په کومو موضوعاتو کې مرسته کوي، ولې مهم دی، او دا چې کم کال څو ورځې څو میاشتې دي، څه توپیر لري کلونه د یو بل څخه، او څه ډول د کلونه پیل شوي دي. د دې درس تر پای پورې به تاسو په دې موضوعاتو باندې وپوهیږئ. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو په تاریخ کې د نیټو بدلون. نیټې او کلیزې د وخت او د وخت ویش د پیژندلو غوره لاره ده. یعنی نیټې او کلیزې زموږ سره د وخت په پیژندلو کې دا چې موږ پوسو چې کم وخت دی، کم کال دی، کم نیټه ده، د دې په پیژندلو کې همدارنګه دا چې وخت ویشل شوی دی، یعنی د وخت ویش په پیژندلو کې زموږ سره مرسته کوي. او همدغه نیټې او کلیزې د وخت پیژندو، د وخت ویش د پیژندلو تر ټولو غوره او بهتره لاره ده. په افغانستان کې معمولا موږ درې ډوله نیټې او کلیزې لرو. یعنی په افغانستان کې درې ډوله کلیزې دي یا درې ډوله نیټې دي چې هغه ډېر کارول کېږي. او په افغانستان کې زموږ چارې، یا زموږ هغه که په سیاسي چارې وي، هغه که اجتماعي یا ټولنیزې چارې وي، که رسمي دولتي او داسې نورې ادارې وي، موږ له همدغه درو نیټو څخه کار اخلو. زموږ د ژوند په چارو کې موږ له دغه نیټې سره ډېر مخ کېږو، او زموږ یو ضرورت دی چې موږ په هر یوه باندې وپوهیږو. هغه درې ډوله نیټې چې په افغانستان کې ډېر معمول دي او ډېر استفاده کېږي، یو یې سپوږمیز یا قمري کال دی، بل یې لمریز یا شمسي کال دی، او درېیم یې هم زیږدیز یا میلادي کال دی. د لمریز او سپوږمیز کلیزې شروع یا پیل چې دی، هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت د لومړی کال څخه پیلېږي. یعنی کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هجرت کوي، هغه د هجرت لومړنی کال یې لمریز او سپوږمیز، یعنی د قمری او شمسی کال هغه شروع یا پیل دی. یعنی همدغه وخت دی چې قمری کال یا قمری نیټه او شمسی نیټه دواړه شروع کیږي. او میلادی یا زیږدیز کال چې دی، هغه د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو څخه پیلیږي. یعنی کله چې حضرت عیسی علیه السلام نړۍ ته راځي، نو میلادی یا زیږدیز کال هم د هغه مهال څخه شروع کیږي چې بیا د تر اوسه پورې دوام لري. مګر په رسمي دولتي او اداري چارو کې موږ زیاتره وخت د هجري لمریز څخه کار اخلو. او یعنی په تعلیمي برخه کې، په سیاسي برخه کې، هغه کم دولتونه یا ادارې چې دي، کم رسمي ځایونه چې دي، د هغه ټولو چارو کې موږ د هجري لمریز کلیزې څخه کار اخلو. خو ځینې مهمې مذهبي ورځې لکه د روژې میاشت، لکه کوچنی اختر، لکه غټ اختر، او داسې نور د هجري سپوږمیز څخه، یعنی د قمری کلونو څخه یا د قمری کلیزې څخه کار اخلو. هجری لمریز کلیزه چې ده، هغه دولس میاشتې دي. یعنی دغه نیټې چې دي، یو له بل سره یو څه توپیر لري. توپیر یې په څه شي کې دی؟ رضوایي چې هجری لمریز کلیزه چې ده، هغه دولس میاشتې ده، یعنی مکمل دولس میاشتې دي، چې همدغه دولس میاشتې درې سوه شپږ پنځوس ورځې کېږي او شپږ ساعته کېږي. هجری سپوږمیز بیا چې د هغه دولس میاشتې ده، یعنی دا هم د هجری لمریز په ډول دولس میاشتې دي، مګر د ورځو شمېر یې توپیر لري. په هجری لمریز کې موږ ویل چې 365 ورځې موږ لرو، مګر په هجری سپوږمیز کې بیا دولس میاشتې لرو او 354 ورځې لرو. یعنی دلته د ورځو ترمنځ یو څه توپیر راغلی چې هماغه د ورځو توپیر دی چې د دغه کلونو په منځ کې د نیټو د توپیر سبب سوی دی. یعنی د دې ترمنځ یو توپیر رامنځته کړی دی. توپیر یې دا دی چې هجری لمریز کلیزه چې د هغه دولس میاشتې 365 ورځې او 24 ساعته دي، مګر هجری سپوږمیز یا قمري کال چې دی هغه دولس میاشتې او 354 ورځې دي. همدغه د دوی ترمنځ توپیر دی. اوس که چیرې موږ غواړو چې هجري شمسي نیټه په زیږدیزه نیټه یا زیږدیزه نیټه په هجري شمسي باندې واړو، یعنې که چیرې موږ غواړو هجري شمسي کال په میلادي کال او یا میلادي کال په هجري شمسي باندې واړو، نو څنګه یې اړو؟ ساده او تر ټولو اسانه طریقه یې دا ده چې موږ 421 عدد راواخلو، د هماغه کال چې موږ غواړو بدل یې کړو، د هغه کال سره یا جمع کړو او یا ورڅخه تفریق کړو. نو هغه کوم حاصل چې لاسته راځي هغه یا هجري شمسي نیټه ده بیا هم میلادی نیټه ده. مثلا کچیر موږ وغواړو د محمود د زیږیدو نیټه په هجری شمسي باندې بدل کړو. مثلا احمد په 1918 کال کې پیدا شوی دی، په 1918 زیږدیز کال کې پیدا شوی دی. اوس غواړو دغه نیټه یا دغه کال په هجری شمسي باندې بدل کړو، نو 421 عدد را اخلو، د 1918 کال څخه یې تفریقوو، یعنی منفي کوو. هغه کم حاصل چې لاسته راځي هغه هجری شمسي کې د محمود د زیږیدنې نیټه ده. 421 عدد ورڅخه منفي کوو، یعنی که چیرې وغواړو زیږدیز کال په شمسي باندې واړو، نو 421 عدد ورڅخه منفي کوو. خو که چیرې موږ مثلا وغواړو د زلمي د زیږیدو کال په هجری شمسي کې وي، وغواړو چې په میلادي باندې بدل کړو، یعنی که چیرې زلمي په 1455 کال کې پیدا شوی وي، وغواړو دغه 1455 هجری شمسي کال په میلادي باندې بدل کړو، نو په دې وخت کې موږ د 1455 عدد سره 421 عدد جمع کوو. هغه کم حاصل جمع چې لاسته راځي هغه په میلادي کې د زلمي د زیږیدو کال دی. مثالونه په عملي ډول داسې چې مثلا که چیرې وغواړو میلادي یا زیږدیز کال په هجری شمسي باندې بدل کړو، نو هغه کال چې غواړو بدل کړو هغه کال سره څخه 421 عدد ورڅخه منفي کوو، نو هغه کم حاصل چې لاسته راځي هغه هجری شمسي کال دی. او که چیرې وغواړو میلادي کال په هجری شمسي کال په میلادي باندې بدل کړو، نو په دې وخت کې موږ 421 عدد د هغه سره جمع کړو. مثلا 1455 هجری زیږدیز کال دی، د 421 سره جمع کوو. کومه ده چې لاسته راځي هغه په میلادي کې د زیږدیز د همغه کس د زیږیدنې کال دی. نو دا هغه تر ټولو اسانه طریقه ده چې 421 عدد ورسره جمع کړو او یا هم ورڅخه منفي کړو، نو زموږ هغه کم څه چې غواړو هغه لاسته راځي. نو درنو زده کوونکو، دغه و زموږ د نن ورځې درس مو ډیر مهم درس و چې په تاریخ کې د نیټو بدلون وو. موږ تاریخ او نیټې مو وپیژندلې، کلیزې مو وپیژندلې چې نیټې او کلیزې د وخت او د وخت په ویش کې د ویش د پیژندلو تر ټولو غوره او مهمه طریقه ده. زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ وخت وپیژنو او د وخت پیش وپیژنو. بل مدا ویل چې په افغانستان کې درې ډوله نیټې او کلیزې دي، چې یو یې سپوږمیز یا قمري کال و، بلې شمسي کال او بلې هم میلادي کال و. د دوی ترمنځ توپیر دا و چې په ورځو او میاشتو کې و. هر کال یا هر نیټه چې ده هغه یو پیل لري. موږ ویل چې هجری شمسي او هجری قمري کال چې و هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت د هغه لومړنی کال څخه پیلېږي، تر اوسه پورې دوام لري. همدارنګه میلادي یا زیږدیز کال چې و هغه بیا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو څخه پیلېږي، چې موږ په خپل رسمي دولتي او اداري چارو کې د هجری لمریز څخه کار اخلو. په ځینې مذهبي ورځو کې لکه د روژې میاشت، عرفات ورځ، د لوی اختر، کوچنی اختر او داسې نور مذهبي ورځې چې دي، په هغه کې بیا د هجري سپوږمیز کال سنې څخه یا د هجري سپوږمیز نیټې څخه موږ کار اخلو. بل مدا ویل چې هجری لمریز کال چې دی یا هجری قمري کال چې دی هغه دولس میاشتې هجری سپوږمیز شمسی کال چې دی هغه 12 میاشتې 365 ورځې او 4 ساعته دی. هجری سپوږمیز کال چې دی هغه به 12 میاشتې چې ورځې یې 345 ورځې ته رسیږي، چې دغه د دوی ترمنځ د ورځو توپیر و. د هجری لمریزې او هجری سپوږمیز کلونو ترمنځ توپیر په ورځو کې و چې په هجری لمریز کې 365 ورځې 4 ساعته وي او په هجری سپوږمیز کې بیا 345 ورځې وي، چې دغه د دوی ترمنځ توپیر و. بل مونږ دا طریقه زده کړه چې څنګه کولی سو هجری شمسي کال په زیږدیز یا میلادي کال باندې واړو. هغه تر ټولو اسانه طریقه یې دا وه چې 1418 در سره جمع یا منفي کړو. که چیرې وغواړو زیږدیز کال په هجری شمسي باندې بدل کړو، داسې بدلوو چې 1418 عدد ورڅخه منفي کوو. خو که چیرې وغواړو چې هجری شمسي کال په میلادي باندې واړو، نو په دې وخت کې 1418 عدد ورسره جمع کوو. چې کله مو جمع کوي هغه کم حاصله جمع چې لاسته راځي، یا کم حاصل چې لاسته راځي، هغه موږ ته زیږدیز کال راشي. چې د دې مثالونه موږ هم وویلم، یو بل مثال به همدلته بیا هم واضح کړم. مثلا که چیرې موږ غواړو د یو چا مثلا د احمد د زیږیدو کال غواړو په هجري شمسي بدل کړو، نو په دې وخت کې هغه مثلا په 1918 کال کې پیدا شوی دی. 1918 کال څخه 1418 منفي کوو. کوم حاصل چې موږ ته په لاس راځي هغه زموږ هجري شمسي نیټه ده. او که چیرې موږ غواړو هجري شمسي په زیږدیز باندې واړو، نو مثلا 1455 هجري شمسي کال دی غواړو په میلادي واړو، نو په دې وخت کې موږ د هغه سره 1418 عدد جمع کوو. نو کوم کال چې لاسته راځي هغه زموږ د زیږدیز نیټه ده، یا زیږدیز کال دی. دا چې موږ غواړو هجري شمسي په میلادي میلادی او همدارنګ میلادی په هجری شمسی باندې بدل کو، د دې لپاره نورې محاسبه هم شته. نو د نورو محاسبو د مخې هم کولای شو چې دغه عملیه سرته ورسوو. خو تر ټولو اسانه او ساده طریقه یې همدا وه چې موږ دلته وویل. نو په دې هیله چې تاسو په دقت ورته غوږ نیولی وي او مفهوم ورڅخه اخیستی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي او زده کړی به مو وي، او د دې وروسته یې هم زده کړئ، تر څو د ژوند په ډیرو چارو کې چې کله موږ د داسې موضوعاتو سره مخ کیږو زموږ لپاره آسان اوسي. تر راتلونکي درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري. ستاسو کورنۍ دنده بیا هم درې پوښتنې دي چې تاسو باید دغه درو سوالونو ته جواب پیدا کوئ، تر څو وکولای سئ چې د درس په مفهوم باندې وپوهیږي او درس مو زده سي، تر څو هغه 15 شپږم لوستونه نه آینده راتلونکي درسونه چې موږ هم وایو تاسو د ستونزو سره مخ نسی او په ډیر اسانۍ پر هغه باندې وپوهیږي. نو کورنۍ دنده مو دا ده چې اول دا سوال اسره کوي چې لمریز یا هجری شمسي کال څو ورځې او څو ساعته دي. بل دا چې سپوږمیز هجری قمري کال څو میاشتې او څو ورځې دي. د سپوږمیز کال او لمریز کال مبدا څه ده، یعنې څه وخت هغه دوه کلونه پیلیږي. نو دا ستاسو کورنۍ دنده ده. درنو زده کوونکو هڅه وکړئ چې کورنۍ دندې هر پوښتنې ته جواب پیدا کړئ او زده یې کړئ. یوازې د پوښتنو جوابول یا جواب پیدا کول یوازې همدا ستاسو کورنۍ کار نه دی، بلکې تاسو کله چې مو جواب پیدا کړئ هغه جواب زده کوئ، تر څو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ. نو د نن ورځې درس مو همدلته پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا د یوې ډېرې په زړه پورې او دلچسپه موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تر هغه مهاله تاسو په لوی مهربان رب سپارم چې وخت ولرئ. شه چاري.
آزادی میلمه دا ازادي راډیو قدر منوریدونکو ستړي مشي زفرې د سیالمو دا ازادي ملمه پروګرام ته مو خره خلاص توایم. نن را سره په خبرونه کې هغه ځوان ملمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی او په همدغې برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولی شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلئ. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړې چرته شوی او نمرنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسې. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلا په جرمني کې د مسافرې شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او له هغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې هم تر دولسم صنفه پورې عمل ته لوړ شوی یم. هغلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژۍ سره د شوق له کوم ځای راغی؟ داسې څه انګېزه په تاسې کې وه د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شده دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت کې چې موږ له دولسمه فارغېدلو نو په جمهوری دوره کې وطن سره د مینې ډېر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډېر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوایي او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفیدي. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې یاره د ټکنالوژي راتلونکی دی او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبادله شروع کړه او بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړم.
د خونځي په اړه ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بالاخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما ځین داسې شاګردان وي چې هغوی په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساینسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا دې سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړېږي یا ژورنالستان ورنه جوړېږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاد ادبیات وایي. تاسې مکتب کې کوم مضمون خوښېده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسې تعلیمي نصاب چې دا ډېر جالب او ډېر پراخ او وسیع او پخ د مطالعه دوره کې زده کول سختي خو وروسته سړی بیا په پایله پوهېده چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډېر خوښ و چې یو فرموله حل کما او تر څنګ یې د استادانو او دغه وخت د میډیا او دغه لوجې دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېر پریکټیس کړو یا خوند یې واخلو چې کله لولو. نو ټولو فیلډونو کې وو زه په عبدالوکیل لیسه کې په نهم صنف کې وم. ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافیه او په دې برخو کې به استادانو ډېر جالبه باسونه کول هغه نه بم پند اغسته. خو زه اول نمره ومه بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بالاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل. یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه ومه خوند به ډیر نه راکو ځکه ما به چې اوس د دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکې دي. یو ځکه داسې چا نه دی ویلي چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بل څه جوړ کړي بس دغه وهل دي او وژل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه خو خوند اغسته د مکتب دور کې.
یا د مکړه چا ول نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوی نه یسته یا مشروط څه ویم نهسته؟
نه مشروطي او ناکامي خو ډېر لري وه. بیخی په ژوند کې معنی تجربه.
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي که نه، ولې چې ګوشنګي دي کوله چې مانه مخکې نشي نور کسان.
دا مسله جالبه وه. ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکړم، ځکه زه به یو قسم اېرېدلم او چې زه یو شي نه ما له وړکتوب نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالته شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې و ما ته داسې لوی جرم ښکارېده په هغه وخت کې، حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار. نو نه مې نقل ورکوو نه مې غوښته.
درسي سکیجول په اړه دې راته ووایاست. د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلی، څو ساعته دې مستي کوله، کار دې کوه نه دې کوه؟ ځکه هلکان ته خو عموما په افغانستان کې دا د کور نفقه مې اوسې ورتر غاړې وي، زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورتر غاړې وي. تاسې څه کول کې؟ یوازې درس ته مو واخیستی و که نه کار مو ورسره کوه؟
په دې حساب زه ډېر خوشبخته وم. یو خو مونږ کورنۍ ساختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې وم لکه دویم اولاد وم د کور، نو د کورنۍ کارونه نه هم بېغمه وم. فقط مکتب، درس، کورسونه او ورزش، دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروف وم.
یعنی په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس ولې؟ درې، څلور، پنځه؟
ما روټین داسې و چې مونږ تاسې افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شو، دولس نیمې بجې به تر کور ته را ورسېدو، یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځه نه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به مونږ کوم کورس شروع کېده هغه به مټن که، او هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازدیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسخوتن مازه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواغسته او درسونه به م وایي چې تر څو همدغه هلته سره اودو شو اوده به شو سترګې به م پټې شوې. نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي. دغه مسایل بیا ساعتونه وچو بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و. پنځلس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به م پاتې و، کورس به م پاتې و، بس مکتب او درس هغه به خاص وخت و، یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پس جره که دا راته وایي سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه؟ ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
مونږ په ننګرهار لیسه کې و چې څنګه نوی فارغ شو، بیا د ننګرهار د معارف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول، او د نمرو مجموعه چې وه د درې کلنو په هغه حساب باندې و. نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واغسته، البته د ښاري لیسو، او په هغه لیسه کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معارف وزارت د یو معین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه. خو فایده م پکې دا وکړله چې مونږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف هیوادونو بورسونه دي، او بیا م هلې ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده د انګلیسي ژبې، او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا مونږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې مونږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باور دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور انګلیسي پوهېدل چې دي دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي. 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ، او دا 50% پکې انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاهد یم چې مونږ کله هند ته ولاړلو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و، او مونږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایډوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافي نه وه چې مونږ زده کړې وکړو. اول بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیاتو فوکس کوو. نو د ټکنالوژۍ لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسې نړۍ کې اوم ګورې، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژۍ د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او داسې کامیاب هیوادونه هم که وګورې، که هند هم ټکنالوژۍ کې مخکې دی، نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول له 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول. موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې، زوما نور ملګري ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه او زمنګ سیستم د پراخه فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان دی او په سپیسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغو خلک، خو موږ لپاره نوي په دې چې هغه اصلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګوري تکړه ول. دغه نظام بیخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورتواله لري. دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپرس دي لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم بیخي متفاوت.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس دی، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې یاره دا پرستامول زما د طبیع لپاره تداوي ده. نو دغسې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کیدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسایلو نه ډېر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسوي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چاته ډیټا بیس جوړوي، یو چاته ویب سایټ جوړوي. په دې برخه کې یو بدبختي بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دی. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولی، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولی شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسېږي هغونه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي، او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی.
همدغه پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دو اړخونو سره بیل کړو، تاسې دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یو یې کولی شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینیر وي، د ټکنالوژي انجینیر وي. اوس په افغانستان کې کمی ورته ډېر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډېره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغو اړتیا ډېره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو، که نه وي دغه سې کارونه به کېږي. تاسو مدا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړله. همداسې زه د لسهاو سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کېږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کېږي او نظام دفاع نشي کولی. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات ته او بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله، دې په ځای چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي هغه نیسي بندي کوي، وایي چې تا ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت دی، او د کورنیو د پیسو جوړولو لپاره چې دی کېدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تېر روان کړي.
تاسو خو په هند کې درس ویلی دی، په افغانستان د نن دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بهلته ډېر مسایل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شو نه کوئ، نړیوال مارکیټ سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي، موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ته ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چیرې یو څوک غواړي ځان نه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی آفیس برابرۍ تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو پراخه شوې نه پر نړۍ کې، له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټیکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه را واخلې د ټیکنالوژي کم ګروث چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي، د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بيخي روان دي.
اوس چې تاسې د افغانستان ځوانانو ته ګوري، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولی شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولی شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیست دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینران چې په ډېر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدلی شي. خو هغه ډېر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي، دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټکنالوژي ځانونه وروزي، خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه ووځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لیډ ترلاسه کړي.
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل زده دو در سوال لطنه مسافری ما در لسانس لپاره اول دفعه چه مسافر شما تر نونس و بیا بدبختی بولی خوشبختی بولی نون دو در نونس که چه افغانستان در آلو نوزه کابل که مسافر ما کورنه پر جلال آباد که اوز پر جرمانی که در شرایط و لوجه مسافرات نو در اوگو دو وقت منگ در تکنولوژی سره سره یو خاش پازم جور کرده
چه خب خواله شید و نه وای چی مثلا چپس خب خواهی شم یا و نه وای چی گیورمیان خب خواهی شم آقا خواهد مثلا اوریجی پخواهی شی مثلا بیریانی پخواهی شی روش پخواهی شی
او اوریجی که دیر خانه ما او داوارد آشپزیان ازنه که عموما من مثلا چه ملگری دا آگه یا دا چای کیک دا و دا
سنونی کی
دا واره واره آشپزی که واقعا نه که مچه روشی کرایی چوپانی داغ شاین از جوڑا
خونه پا پانتون دوره که یا دا مکتب دوره که دا سیوخه خاطره زکه دا پا تکنولوژی که چو کار که کل کلا تیروتنی لسدی که گی دا سی تیروتنی ویچی آقا دیر پسختی جوڑی گی بیرتا یا دا سی کلا کم اپ چوک جوڑ که یا آقا کودنگ سیستم یا آقا که پرمختگو که دیر ورد سڑای خوش آلگی یو خیسته خاطره دیو داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي اوله دویمه درېیمه ژبه یې انګلیسي نه وي دا یو سخت کار وي مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې مونږ دا په شعار وو چې مونږ به ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسوو اسانه کوو بهیې او هر چا ته به یې اکسیسیبل کوو نو په دې پروسه کې بیا مونږ یو انوینټري سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کار وو چې په لینکس کې مونږ یو بل آپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغې کې ته پښتو ژبه امپلیمنټ کړې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپله عامیانه ژبه پرووایډ کړي نو بیا بلاخره له ډېرو سختونو وروسته وکولی شو چې پښتو ژبه په خپلو سافټویرونو کې داسې امپلیمنټ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې هم راشي یعنی هغه ایکوسیسټم مونږ بس په پښتو ژبه جوړ کړی وو نو دا مونږ یو خوشحالي وو او جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا و چې مونږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو نو ډېر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل ما کتابونه اوس هم 89% پوره شوي دي او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغسې نیمګړی پاتې دی او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کوو
د دومره سختیانو سره چې تاسې او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نه لري په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړې پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېره اړتیا ده او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده وایې څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم په سختو شرایطو کې دي دا چې تاسې ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی اقتصادي وضعیت ټکنالوژۍ ته نه پاملرنه چې زه یې ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېری استادان ووتل د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریانې او دکتوراګانې ورکول کېدل نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې او ته بیا هم د ټکنالوژۍ لمنه نیسې نو کوشش پکار دی خپلو هغو خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسیږي تاسې ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغو جوړ کړی شي شته دی لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي خپل ادرس تاسې په دغه کې د هغو ادرسونه استفاده کوي او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم که ډېر پروفیشنل نه چې تاسې د یو شاپیفای سټور پکې وچلوئ یو امازون بزنس پکې ډراپ شپنګ پکې وکولی شئ یا فریلانسنګ وکولی شئ کوم چې پاکستانیانو بنګلادیشیانو هندیانو ایرانیان دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسې هم وکولی شئ نو دا به ډېر ښه کار وشي یعنی هغه د ژوند د بوج نه به هم لږ ذره دا اوږې سپک شوي
ډېر زیاته مننه کور دې ودان ژوندی اوسئ
هیله کوم ډېره مننه
تنا چڑ گیا نورا یارانا جڑ گیا رات ایکڑی دانا تانا جڑ گیا در کړې کښې کی وان پرغیز ته مینا ور کړې کښې کی وان پرغیز ته مینا ور کړې ځان بکړې پرې نزنانا ځړ گیا مکوا نورا یارانا ځړ گیا دانا دانا چڑھ گیا مکھا نورا یارانا چڑھ گیا